پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې اخیرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه د خیبر پښتونخوا له نومول شوي ګورنر سره مرکه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل اوړو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای په افغان طالبانو سن سن نفوس لري ځکه چې دایي مشران په پاکستان کې دي. نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وسلوالو د هند په سفارت خانه برید کړی چې پکې 500 حمله کوونکي وژل شوي او د اروپای اتحادیې مشر نن د بالکن هیوادونو ستر ښارونو ته دوره کړې. اوس ته خبرونه تفصیل. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغان طالبانو سن سن نفوذ ځکه لري چې دایي مشران په پاکستان کې دي. سرتاج عزیز پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې سیلنیز ادارې د یوې غونډې پر مهال وویل،
زمونږ په افغان طالبانو سناسه نفوذ شته ځکه چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي، کورنۍ یې هم هلته دي او هلته طبي سهولتونه هم استعمالوي. موږ په طالبانو فشار راوستلی شو چې د سولې د خبرو میز ته راشي، خو موږ له هغوی سره د افغان حکومت له اړخه خبرې نشو کولی ځکه چې موږ طالبانو ته هغه وړاندیزونه نشو کولی کوم چې ورته افغان حکومت کولی شي.
سرتاج عزیز زیاته کړه هیله لري چې په راتلونکو لس پنځلس ورځو کې به د افغان طالبان او افغان حکومت ترمنځ ناسته وشي. هلته نن د پاکستان پوست مشر جنرل راحیل شریف په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوست او د اتحادي ځواکونو له مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. د پوست اطلاعاتو څانګې اس پی آر ویاند نن په خپله ټویټر پاڼه ویلي دي چې په دې ملاقاتونو کې د سیمې امنیت، د سولې عمل، د پولو انتظام او د شوال سیمې د عملیاتو په اړه خبرې وشوې. د پوست ویاند وایي په دې ملاقاتونو کې د افغان سولې په بهیر هم خبرې وشوې او جنرال راحیل شریف د سولې او ثبات په لړ کې د افغانستان مشرتابې ته د پاکستان د ملاتړ باور هم ورکړی دی. نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د هند په سفارتخانه وسلوالو برید کړی و چې په ځوابي کاروایۍ کې 500 حمله کوونکي وژل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا ځان وژونکي حمله نن شاوخوا 12 بجې د هند کونسلګرۍ ته نږدې شوې ده او په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان زخمیان شوي هم دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوږیاڼي بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې بریدګرو ترڅنګ یو پولیس او دوه ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د بې کوره شوو قبایلي ولس خپلو کورونو ته په عزت سره واپسي، قبایلي سیمو کې امنیت او بیا د قبایلي ولس په خوښه د فاټا دایني او قانوني اصلاحات د ده په لومړیتوبونو کې شامل دي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل، د سوګند پورته کول وروسته به د قبایلي سیمو لپاره داسې اصلاحات راوړي چې د قبایلي ولس په خوښه به وي. هلته د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا نن په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې نواز شریف به نن په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومول شوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدلو پر مهال ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ حق لري. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي. د بلوچستان حکومت د زده کوونکي ثاقبا کاکړ د ځان وژنې د پیښې د پلټون لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د بلوچستان حکومت لخوا نن مشال ریډیو ته پرالی گل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دا عدالتي کمیشن به د مسلم باغ سیمې د ثاقبا کاکړ د ځان وژنې د پیښې د پلټون لپاره په یو میاشت کې دننه خپل رپورټ صوبایي حکومت ته وړاندې کوي. هلته د ثاقبې ورور احساس الله نن مشال ریډیو ته ویلي دي هیله مند دي چې همدا عدالتي کمیشن به ورته انصاف ورکړي. د ثاقبې د کورنۍ په خبره 19 کلنې ثاقبې د فروری په 12 نیټه له دې وجې ځان وژلی وو چې د مسلم باغ د جنکو د کالج مشري د هغې د 12 ټولګي د امتحان فارمونه منلي نه وو. د افغانستان د فریاب ولایت اوسیدونکي وایي چې د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه موسی باساري یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې. د یادی سیمې ځینو اوسیدونکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې تېره ورځ ناوخته افغان ځواکونه په یو مخیز ډول د خواجه موسی بازار او نورو نږدې سیمو څخه ووتل او ګدای کلا کلي ته یې شاتګ وکړ. وسلوال طالبان ادا کوي چې له افغان ځواکونو سره پرته له کومې جګړې له لاسه وتلې سیمې بېرته نیولې دي. خو د فریاب د پښتون کوټ ولسوالۍ امنیتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې اوسمهال مهال سلګونه امنیتي ځواکونه د خواجه موسی بازار په 500 کیلومتره کې سپځر شوي او په سیمه کې هیڅ ډول جګړه نشته. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د عراق حکومتي ځواکونه چې د شیعه ملیشو او د امریکا هوایي ملاتړ ورته ترلاسه دي، د مارچ په لومړۍ نیټه عملیات پیل کړي دي چې مقصد یې د بغداد په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه مهمې سیمې بیرته نیول دي. د عملیات سهار وختي د سمارا ښار په شمال مشرق کې پیل شوي وو چې د بغداد نه شاوخوا 95 کیلومتره لرې سیمه ده. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د دې عملیاتو مقصد د داعش ډلې د وسلوالو د رسد لارې پرې کول او د موسول ښار ګیر چاپیره د حکومتي ځواکونو کنټرول سختول دي. د اروپایي اتحادیې مشر ډونلډ ټسک نن د بالکن هیوادونو سر ښارونو ته دوره کړې چې هلته له چارواکو سره د کډوالو لپاره په خپلو پولو د وروستیو بندیزونو لګولو په اړه خبرې وکړي. نوموړي د کرویشیا سر ښار زګریب او د مقدونیا سر ښار سکوپی ته ولاړ. د دغو هیوادونو مشرانو په دې وروستیو کې اعلان کړی وو چې د بالکن د هغې لارې د بندولو لپاره به په نورو ګامونو پورته کولو غور وکړي، په کومې چې د منځني ختیځ څخه کډوال شمالي اروپا ته داخلیږي. وروستی خبر دا چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ګوندونو ترمنځ په لومړي انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید هیلری کلنټن لومړۍ بریاوې ترلاسه کړې دي. پرون ورځ چې په امریکا کې سوپر تیوزډی ورته ویل کېږي، په 12 ریاستونو کې رایه واچول شوې. د مختلفو رسنیو تر مخه په دې مقدماتي ټاکنو کې هیلری کلنټن او ډونلډ ټرمپ دواړو وو ریاستونه وګټل. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 50 پیسې او 116 روپۍ، یو پاوند 149 روپۍ او 149 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 450 پیسې او 1 روپۍ 550 پیسې، او 218 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي د افغان طالبانو او افغان حکومت د سولې مخامخ خبرې به په راتلونکو شاوخوا دوه اونیو کې پیل شي. د خیبر پختونخوا د گورنر څوکۍ لپاره نومول شوی اقبال ظفر جګړه وایي په فاټا کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیاتو د قبایلو د ستونزو حل ته لار هواره کړي.
کم آپریشن شو او کم اچیومنٹ شو داغه پرانا کې مخکې لارې لګیا دي ډېرې اسانی.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ د خلکو استازي بیا د فاټا پر پارلماني غړو غږ کوي چې د خپل ستونزو د حل لپاره یو خوله شي.
د سیاسي اتحاد سره پارلمنټرین جو شفلوت به یوازې مردوشماری نه بلکې د اصلاحاتو لپاره هم ډېر لوی فائدہ وشي.
هم د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي له حکومت سره په سیمه کې د سکولونو د نشټوالي ستونزه شریکه کړي.
په 10 کیلومتر کې سکول نشتا، چاته میر کمینل سکولینا ویر کې آتا ټیچرون ویر کې چې میر په هار کې کې د تعلیم سلسله جاری کی.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع تر ازو په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ویلي په راتلونکو لسو او یا هم 15 ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په تړاو مخامخ ناسته وشي. سرتاج عزیز زیاته کړې پر افغان طالبانو څه ناسه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې ژوند کوي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته په وینا کې کړې. احمد شاه اعظمي نور حال راکوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څه نا څه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوې کاروي او کورنۍ یې میشته دي. نوموړی دا خبرې پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاجزي زیاته کړه، که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي، خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل،
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ کوډ ټیک پلیس بیټوین،
هله لرو چې په راتلونکو لسو پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وسي. دا پروسه به ډیر اسانه نه وي، خو که دوه شان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته د رسېدو موقع شته. لومړی دا چې که حالات همدغسې پاتې سي او طالبان نورې مځکې ونه نیسي، او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي، نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم
شرط.
سرتاجي زیاته کړې چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلې. نوموړی دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دی. په دې مذاکراتو کې امریکا له پاکستانه غوښتي چې خپلې اټمي وسلې دي خوندي او کمې کړي او پر خپله خاوره دي د سخت دریځه وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي.
زمون همکار احمد شاه زمي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګر ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د منلو وړ دی. نوموړي زیاته کړې د هیواد له نورو برخو سره به د فاټا د برابرۍ لپاره ټول ګامونه پورته کړل کېږي. نواز شریف دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا له نومول شوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال کړې. په عین حال کې د چارو ځینې شنونکي هیله مندي چې د خیبر پختونخوا نوی گورنر به د فاټا د اصلاحاتي عمل تیزولو په کار کې جدی هڅې وکړي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه په دې موقع وویل چې هغه به د فاټا وسخه قبول لپاره د خپلو مشرانو اقدامات روان ساتي. د سیمه ایزو چارو کارپوه او خبریال شمس مومند وایي، نوی نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه خپل قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره د کوششونو برخه پاتې شوی دی. نو قبایلي ولس هیله لري چې اقبال ظفر جګړه به د اصلاحاتو عمل مخ په وړاندې بوزي.
دوی د دې سره اتفاق کوي چې قبایلي سیمه کې غټ اصلاحات په کار دي او د هغې نه بغیر د دې خلکو د دې عوامو تقدیر نه بدلیږي. په دې وجه باندې قبایلي عوام ډېر پر امید دي. یو خدا چې د تعلق د موجوده د حکمران پاتې سره دی، او دویم دا چې د پېښور اوسیدونکو دی، د پېښور خلکو ته د قبایلي سیمې د خلکو مجبورۍ، د هغوی حالات، د هغې صورتحال هغه په هغې باندې ډېر ښه خبر دي.
د قبایلي سیمو یو بل کارپوه عصمت وزیر وایي،
تو چې کمپریس ټاک کې یو سلور پنځه ایریاز آئیډینټیفای کړي دي چې په هغې کې امن دی، آی ڈی پیز ریلوکیشن دی، سوشل انډیکیټر چې کم دی، هغې امپروومنٹ دی، سره سره انفراسټرکچر بالکل صحیح نشاندہی کړې ده. خو دوی چې کله سیکرټری جنرل وو او د پاکستان مسلم لیگ نون، او د شاته درې میاشتو نه چې کوم امپلایز دي د پاکستان مسلم لیگ نون د هاوس، هغه ته اوسه پورې درې میاشتو نه تنخواګانې نه دي ملاو شوي. نو بهرحال ایز اے انسټیټیوشن موږ ته پکار دی، انډیویجولز نه دي که پکار. ما ته نه ښکاري چې دوی هغه به ماتوي شي، ځکه چونکې سیاسي گورنر دی او سیاسي گورنر دپاره لږ غوندې دا شی بیا مشکل شي.
یا د دې چې د قومي اسمبلی د قبایلي سیمو غړو او د قبایلي سیمو د مشرانو لخوا وخت په وخت قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره مخې ته راغله، او دوی غوښتنه لري چې حکومت دی د ملک نورو برخو په شان د ملک آئین قبایلي سیمو ته وغځوي او د اف سی آر خاتمه دی وکړي. خو بلخوا د قبایلي سیمو د مشرانو لخوا دا ګیله هم مخې ته راغلي چې تر اوسه پورې راغلي هیڅ یو گورنر لخوا د اف سی آر خاتمه په اړه ولسمشر ته څه تجویز نه دی لېږل شوی.
د ربیع اکرم خان رپورټ. مورېدو د خیبر پختونخوا د گورنر څوکۍ لپاره نومول شوي اقبال ظفر جګړه ویلي، له قبایلي سیمو د بېکوره کړل شوو خلکو د هغوی کورونو ته په عزت سره ستنول، په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کول او د قبایلو په خوښه په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو چارې ګړندی کول یې له کاري لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلي جګړه چې ټاکل شوی سبا د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړي، دا خبرې په پېښور کې د مشال رادیو له خبريال خالد خان سره په یو مرکه کې کړي.
د وخت مسلې دي خاص کر د آی ڈی پیز مسالې چې دا ټول لوی ده، ځکه چې دا غي واپسي او دا غي چې کوم خپل حالت نقصانات دا غي ازاله کوم، زه دا غواړم چې کوم خلک به کور شي وي دي چې دا نقصانات شي وي دي او دا غي ثبوت شته، او دا غي به لازمی طور باندې وزیر اعظم سے پرون ما سرا میٹنگ کرو او دا غی ہم دا خواہش دے پدی باندې زور کرے دے چې جگہ سے ٹول نو یا مسئلہ چې دا هغه زمونږ د قبایلو ده او چې کوم آپریشن شوي دي او هغې نه کوم خلک شوي دي دا هغه ری سیټلمنټ دی.
دا خو ډېره لویه خبره ده ستاسو پرایورټي ده، خو دا به اله کېږي چې په قبایلي سیمو کې امن راشي
چې تاسو مقابله وکړئ رستونی پنځه ساله کې او موجوده حالات باندې وګورئ. نو خدای په فضل سره زه به دا ووایم چې ډېر لوی فرق راغلی دی. دا آپریشن چې دي دی چې کوم اچیومنټ شوي دي نو هغه د 60-70% نه زیات دي. پکایا چې کوم دي دا یو ډېر لوی لس کالونه زیات چې دا مسله شروع ده. دې باندې یقینا ټایم خو لګي چې کوم آپریشن شو او کوم اچیومنټ شو د هغې په رڼا کې مخکې لارې لګیا دي ډېرې اسانی. او په دې کې ډېره لویه خبره دا وشوه چې پاکستان او افغانستان هم دا ضروري ګڼلې ده چې کومه پاکستان کې امن غواړو نو افغانستان کې امن پکار دی او که افغانستان کې امن غواړو نو پاکستان کې امن پکار دی. لہذا دا یو ډېر لوی ډیولپمنټ دی.
تاسو ته یو بل چیلنج دی، دغه ریفارمز کمیټي ده او قبایل غواړي چې دغه اصلاحات وشي.
کومه کمیټي جوړه شوې ده هغه لګیا دا هغې چې نن څلور کال پنځو ایجنسو دوره وکړه او د نورو چې کومه پاتې ده هغه به انشاءالله زما حل برداري وشي. نو بیا به فردر چې کوم پاتې دي نو هغې کې به زه خپل هم ورته رایم دا نور ایجنسیانې چې دي د دې نور هم وشي. نو په دې باندې یو سهر حاصل گفتگو او بحث به کېږي چې کومه فیصله مونږ هغې دپاره سوچ کوو نو هغه به د هغې باندې مونږ څه په زوره نه لګول بلکې د هغې کنسنسس چې په کوم وشي هغه څه اصلاحات چې دي هغه به مونږ کوو.
د خیبر پختونخوا له نومول شوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره مو زموږ د خبریال خالد خان مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا حکومت د فبروري پر 9مه نیټه د ګډو ګټو شورا پر غونډه ډارس سرګندوي او په دغه غونډه کې د اوبلن یا مایا ګیس د منصوبو منظورولو په خبره مطمئن دی. صوبایي حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې په لړ کې مرکزي حکومت له دوی سره وړاندې لا دا خبره منلې ده چې پر دې لار به ټولې اسانتیاوي موجود وي. خو پختونخوا ولسي تحریک بیا وایي د اوبلن ګیس منصوبې د پنجاب صوبې په ګټه دي. په دغه تفصیل پیښوره غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل په دغه غونډه کې موجوده امنیتي حالاتو کې د پوز د مصروفیت له وجې د سرشمیرنې عمل وځنډولی شو او د ایل این جی د منصوبو په منظورولو صوبایي حکومت اطمینان لري. سرګنده ده چې سرشمیرنه یو لوی کار دی او د پوز د کومک بغیر دا مشکله ده، لیکن مونږ غواړو چې زر تر زره دي سرشمیرنه ترسره شي چې د آبادیانو سمه پته ولګي. باقی د ایل این جی په اړه زمونږ دریز په خپل ځای دی او څرنګه چې دوی مونږ ته ویلي دي چې د کاشغر گوادر مغربي لاره به د ټولو سهولتونو سره جوړوي او په هغه کې به ایل این جی هم شامل وي. خود پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د ایل این جی د منصوبو د منظورولو په ترڅ کې مرکزی حکومت په صوبو باندې د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لاره ومنله. بلې خوا ته په پېښور کې خبریال شمیم شاهد وایي په دغه غونډه کې مرکزی حکومت خپلې ګټې ترلاسه کړې او صوبو په دغه غونډه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړې.
ترقیاتی منصوب هغه له خو اپروول ورکو خو د صوبو چې کوم مسلې وي هغه پوره نه کړي.
خو د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی وایي دوی د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه وړاندې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د ګټې ستونزه حل کړې ده او دا د موجوده صوبایي حکومت لویه لاسته راوړنه ده. د شریکو ګټو د شورا د غونډې لپاره چې زموږ څومره مسلې وې هغه د دغې غونډې نه وړاندې حل شوې وې. زموږ د بجلی د خالص ګټې زیاتولو مسله او د بجلی د بقایجاتو مسله هم حل شوې ده. بل زموږ د اضافي ګیس مسله وه او موږ ته اجازه نه میلاوېدله چې موږ د هغې نه بجلی جوړه کړو او خپلې کارخانې پرې وچلوو، نو هغه اجازه هم موږ ترلاسه کړې ده. خود پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د بجلی د بقایجاتو په لړ کې د پښتونخوا او مرکز ترمنځ تازه لوزنامه څه دومره لویه خبره نه ده او دې کې هم د پښتونخوا حکومت تیروتنه کړې ده. که څه هم صوبایي حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه مطمئن ښکاري، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې مرکز خپلې ګټې ترلاسه کړې دي او صوبې په خپلو ګټو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو له فاټا سره اړه لرونکي پارلماني غړي وایي د پاکستان حکومت د ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکوي، ځکه چې دوی هم د هغه هیواد اوسیدونکي دي. د دغو قبایلي مشرانو په وینا کچري حکومت یې خبره ونه منله، نو پر ضد به تر اسلام آباد احتجاج وکړي. لیست هم له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د قبایلي سیمو ځینې د پارلمان غړي د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د شریکو ګټو کونسل کې استازیتوب ورکړي، ځکه چې فاټا هم د پاکستان برخه ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي حاجي شاجي ګل وویل چې دوی حکومت ته ویلي دي چې د شریکو ګټو کونسل کې ورته نمائندګي ورکړي، خو دوی ته یې نمائندګي ورنه کړه. په کومه چې دوی له فاټا سیاسي اتحاد سره رابطه کوي او د راتلونکي لپاره به کړنلاره جوړوي، او له دې وروسته که حکومت یې ونه منله نو دوی به تر اسلام آباد احتجاج کوي.
اسپیشل انوائٹی تاسو مونږ د سی سی ای ته راوغړی، ځکه چې په دغه میټینګ کې به د فاټا د ریفارمز خبرې کیږي. خو زه به دا وایم حکومت قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري. وجه دا ده چې مونږ قبایل د پاکستان جنډه نه سیزو.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د آل فاټا سیاسي اتحاد د سینیئر نائب صدر نثار مومن سره خبرې وکړې، نو دا غو وینا وه:
مخکې ظلم مونږ کله دوی له بل راوړو بیا دا بل نه بشاله اړل، نو که د فاټا ممبرانو دغه کومه ګورمنټ سره چې کومه خبره ده سی سی ای په والا باندې کوي او مونږ ته راشي او مونږ سره کینی، نو زمونږ دا تحفظات ضرور شته او دا به لري کوي.
مشال ریډیو چې د حکومتي ګوند د باجوړ نه د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین نه تپوس وکړو، نو هغه وویل چې اکثر د فاټا د پارلمان غړي د غوښتنو او احتجاجونو خبرې کوي، خو بیا وروسته به شاشي.
په دې کې که سیاسي اتحاد سره پارلمنټرین جوړ شي نو د فایده به د مستقبل لپاره یوازې مرد شماري نه بلکې د اصلاحاتو لپاره هم ډېر لوی فایده وشي. خو زمونږ تجربه څه تیره ښه غونډه کې نه ده، خبره عملي کول پکار دي، په یو بل اعتماد پکار دی.
د شریکو ګټو کونسل غونډه د ګل پورس وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده، چې پکې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان د مشرانو په ګډون د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو ګډون کړی و. د شریکو ګټو کونسل څه کار کوي او د فاټا د نمائندګانو ګډون به قبایلي سیمو ته څه ګټه ورسوي؟ کله چې مشال ریډیو په دې اړه د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو، نو هغه وویل:
دا یو آئینی اداره ده او هغه ایشوز چې د کم اثر په ټول ملک باندې کیدای شي، نو هغه د ټولو صوبو په مشاورت سره جګم دی هغه فیصله وکړلی شي. چونکې د فاټا داسې کروشل ایشو ده، زما خیال لري چې آئین کې جګم دی، نو داسې څلورلاره راویستل پکار دي چې دوی له پکې نمائندي ورکړلی شي. فایده یې ډېره ده.
د ذکر ده د یاد کونسل دویمه غونډه به د رواني میاشتې په 15 نیټه کیږي، چې پکې به د نورو منصوبو د سرشمېرنې او د نورو چارو جاج اخیستی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د تعلیم لپاره د پاکستان د قومي اسمبلۍ قائمه کمیټې ویلي په فاټا کې د ماشومانو د زده کړو لپاره مناسب بندوبست نشته، چې له وجې د دغه کمیټې په خبره د بې تعلیمه پاتې کېدونکو ماشومانو او ځوانانو د وسلوالو لیکو ته د ورتلو احتمال موجود دی. د کمیټې په غونډه کې له حکومت وغوښتل شول چې د قبایلو د ماشومانو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وکړي. دا چې د چارو پوهان پر دغه موضوع څه وایي، له اسلام آباد به د سراج ظهیر په رپورټ کې واورو.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر اووی چې دوی حکومت ته سفارشات ولېږل چې د قبیلې سیمو د پرایمري اسکولونو استادانو په تنخواګانو کې دي اضافه وکړي او دوی ته دي نورې ضروري اسانۍ هم ورکړي شي.
خاص کر یو دا خبره وتا وکړه چې فی الحال ټیم درې کوله کیږي چې نوای سکول نوای سپتال ډیسپنسری باندې کنه به مو چې دغه سزو عوام ته ملوي شي. کوشش وتا وکړه چې تاسو د کمینل سکول نه چې دې تقریبا غیر پر څه فاندینګ شوی دی په دې کې مو وتا چې نه تاسو ځکه حساب وکړي چې آی ډی پیس په واپسې باندې دو دا سه علاقے دی لکه خاصور علاقہ د تخیل علاقہ ټیټی مداخل اثر خیل کوم په دې کې په 10 کیلومتر کې سکول نشته چې آتا میر کمینل سکول نه ویر کی آتا ټیچرون ویر کی چې میر په هر کې کې چې مدو کنه د تعلیم سلسله جاری کی کنه.
کله چې مشال ریډیو د فاټا په ګډون د ټول پاکستان د تعلیم لپاره کارکونکو کې غیر سرکاري تنظیم الف اعلان د مرستیال منیجر عمر اورغزین د فاټا په تعلیمي صورتحال و پختل نه هغه وي
تو ګوري مطلب چې دی ځل څوک مونږ رپورت لانچ کو چې هغه کې ټول پاکستان کې مطلب چې مونږ مشمان او خلک چې عمر اوټ سکول دی په فاټا کې دی وخت او ولک تلويغ زره مشمان د سکولونو نه بار دي 60% مشمان د فاټا جوړيږي مطلب چې هغه صرف 40% مشمان فاټا کې د سکولونو کې دي او 60% سکولونو نه بار دي. دا یو ډېر د افسوسناک خبره ده مطلب چې په وګوره زیات تر تعداد د جنکو ده چې 75% جنکی دي پکې او 45% پکې الکان دي.
مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د قبایلی چارو تزیه کار ډاکټر اشرف علي نه په دې اړه پوښتل نو هغه وویل چې د فاټا په زیاتره سکولونو کې ماشومان او نو سازان شته او دغه سکولونو د علاقې ملکانان د ذاتی ضرورتونو لپاره کاروي.
دغه تعلیمي شرایط چې په فاټا کې 90% ده او د ښځو لپاره په خصوصي توګه باندې 3% ده نو هغه نور زیات چې کوم دی لا پسې خرابې دي او دغه ماشومان د عسکري کوم عملیات شروع دي او بیا چې کوم دی د تر هغه په ضد کوم مبارزه شروع ده داغه د وجې نه چې دي زیاتره ماشومان بهر دي په کمپونو کې دي او داغه سبقونه چې دي هغه وخت په وخت دي هغه متاثر کیږي نو دغه شپږ لکه ماشومان چې دي دغه چې د سکولونو نه بهر دي نو ظاهر خبره ده چې دا به چېرته دي کوم دغه تر هغه په لاس کې ورزي او داغه نه چې کوم دی نو داغه استعمال کیږي او هغه چې کوم دی نو په غلطو لاسونو ته ورشي په غلطو ځایونو کې بیا استعمالي
د الف اعلان د مرستیال منیجر عمر اورغزی په وینا چې تر د نن ورځې پورې په فاټا کې 14% تعلیمي بجټ کارول شوی دی او د فاټا د تعلیمي ادارو د خرابوالي غټه وجه په دغه سیمو کې د تعلیم لپاره بل کړی شوی دا بجټ پوره نه کارول دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د باجوړ جنس اوسیدونکو وایي کله چې حکومت د تیلو قیمتونه زیات کړي نو د ګاډو والا کرایانې هم جګ کړي. دوی په خبره دا مهال چې حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی نو د سورلیو ګاډي هم باید کرایې را کمی کړي. دوی له حکومت غواړي چې په دغه لړ کې جدي اقدام وکړي. شانواز ترکزه رپورټ لري.
د وفاقي حکومت لخوا د تیلو په بایو کې د کمی ورستو د باجوړ ایجنسی اولسوای باید د ګاډ والا د کرایانو کې کمی وکړي. اولسوای چې کوم مهال تیل ګران شي نو په هغه ورځ د ګاډ والا خو کرایانې زیاتې کړي ولې د بایو د کمی ورستو کرایانې نه کموي. عبدالله د چارمن اوسیدونکی دی او وایي
د حکومت طرفه یو اعلامیه جاری کیږي او په هغه باندې بیا ډرایوران عمل درآمد کوي. د بدقسمتۍ نه دغه زمونږ ډرایوران انفړ خرې کړي نو د دغې د وجې نه په دغه باندې څه عمل هم نه کوي. خو بیا هم انتظامیه ده په کار دي چې دغه کوم خلک چې عمل نه کوي د هغې د خلاف کاروایي وکړي.
د ښار باجوړ یو روزګار کوونکی ناصر خان وایي چې حکومتي ادارې هم بېغوري کوي. حکومت دې باید په خپله د ګاډو والاو د داسې ګامونو ضد عملیات پیل کړي.
تیل کې ارزان چې حکومت دا چارواکي چې دی دا دغه نه کوي کوشش یاره مونږ داسې وکړو چې خپل الکترونه د ډرایوران ترانسپورټران لور کړو او دا حکم وته وګ چېرتا سوم کرایه ارزانې کوي.
بیا مې د باجوړ ایجنسی د روزګاریانو د تنظیم یو مشر لالی شاه سره خبرې وکړې نو هغه وویل
نو اوس زمونږ ان شاء الله تعالی هم په هغې کې انتظامیه مطلب په دې کې عنوان ده انتظامیه هم د طرف نه مونږ دا خبره چې تاسو به کرایه ارزانه وایي زه تاسو ته انشاء الله په دې باندې خوشبینه مجرم زمونږ د دې په منځ کې میټینګ وشي او زه امید لرم چې مطلب کرایه ارزانې شي.
او پرون د خیبر پختونخوا حکومت د تیلو د کمی وروستو په کرایانو کې هم کمی کړی او صوبایي ترانسپورت اتارټي د کرایانو نوی لیست جاري کړی دی او د دغه نوی لیست حکمنامه په فوري توګه نافذ العمل هم ګرځولی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد دو ایجنسی.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل وس بدل شوه د خرابات کوسه هم وسره بدل شوه
هر اورز د سهار لنو د ماشام تر شپړو بجو لمشال رادیو
اردن کو په پیښور کې د ماخام 15 بجې کېدون کې دی د انیسی اجمل نه لند خبرونه اورو
په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج اسیس ویلي په افغان طالبانو سره نسته نفوذ څخه لري چې دایي مشران په پاکستان کې دي. سرتاج اسیس پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومي څېړنیزې ادارې د یوې غونډې پر مهال وویل هیله لري چې په راتلونکو 10-15 ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وشي. نن د پاکستان د پوست مشر جنرل لاهیر شریف په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوست او د اتحادي ځواکونو له مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. د پوست اطلاعاتو څانګې ایس پی آر ویاند وایي چې په دې ملاقاتونو کې د سیمې امنیتي صورتحال، د پولو په انتظام او د شوال سیمې د عملیاتو په اړه خبرې شوې دي. نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د هند په سفارتخانه وسلوالو برید کړی و چې په ځوابي کاروایۍ کې 50 حمله کوونکي وژل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا ځان وژونکي حمله نن شاوخوا 12 بجې د هند کونسلګرۍ ته نږدې شوې ده او په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان زخمیان شوي هم دي. د خیبر پختونخوا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د بې کوره شوو قبایلي ولس خپلو کورونو ته په عزت سره واپسي. قبایلي سیمو کې امنیت او بیا د قبایلي ولس په خوښه د فاټه دایمي او قانوني اصلاحات د ده په لومړیتوبونو کې شامل دي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا خبرې وکړې. د عراق حکومتي ځواکونه چې د شیا ملیشو او د امریکا هوایي ملاتړ ورته ترلاسه دي د مارچ په لومړۍ نیټه عملیات پیل کړي چې مقصد یې د بغداد په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه مهمې سیمې بیرته نیول دي. د اروپای اتحادی مشر ډونلډ ټسک نن د بالکن هیوادونو سر خارتا دوره کړي چلته له چرواکو سره د کډوالو لپاره په خپلو پولو د وروستیو بندیزونو لګولو په اړه خبرې وکړې. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ګوندونو ترمنځ په لومړیو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکریټ ګوند مخکښ کاندید هیلري کلینټن لومړۍ بریاوې ترلاسه کړې دي.
او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال سراج زهیر ناورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي مشترک مفادات کونسل په ملک کې یو وار بیا سرشمیرنې وځنډولې او جواز یې دا وړاندې کړو چې د پاکستان پوځ د ترخګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او د اسکولونو استادان او نور عمله په امتحانونو کې مصروفه ده. ادارې وړاندې لیکي د عین مطابق هر لس کاله پس به سرشمیرنې او کورشمیرنې کیږي خو په پاکستان کې له تیرو 13 کالو راهیسې سرشمیرنې نه دي شوې کومه چې د ملک سره د حکومتونو مینه او خلوص څرګنده وی ځکه چې سرشمیرنه او کورشمیرنه د یو ملک لپاره دومره ضروری ده څومره چې د یو انسان لپاره د سا اغستو ضرورت وي. ادارې زیاتوي چې جمهوري ټولنو کې د سرشمیرنې په وجه د آبادی د زیاتېدو کمېدو اندازه لګول کیږي او بیا په دې بنیاد باندې د قامي او صوبایي اسمبلیو د چوکو ټاکنه کیږي او دارنګ په معاشي توګه د ولس د ضرورتونو اندازه د دې په ذریعه لګول کیږي. ادارې اخر کې وایي سرشمیرنه او کورشمیرنه په ټاکل شوي وخت باندې کول ډیر ضروری دی باید چې دې لړکی بهانې ونه کړې شي او حکومت زر تر زره د سرشمیرنې او کورشمیرنې نیټه اعلان کړي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په هدایتو باندې د کلتور محکمې فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته د خدماتو په اعتراف کې د وظیفې ورکولو فیصله کړې ده او یو شمېر خلکو ته یې د میاشت په سر د نقدو روپو ورکولو سلسله هم پیل کړې ده خو بل طرف ته ځینې خلک د حکومت په دې ګام باندې اعتراضات کوي. دریه مخکلي کې چې د حکومت د دې عمل نه وروسته فنکاران، هنرمندان او شاعران ادیبان په دوو برخو کې ویشل شوي دي. چاته چې امدادي رقم میلاو شوی دی هغوی د حکومت مدې وایي خو د دې پترس کې چې چاته نه دی ورکړل شوی هغوی په حکومت باندې ټکونه کوي. دریه زیاتوي که څه هم د حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی چې په څه ناڅه ډول یې له دې خاورې د فنکارانو، هنرمندانو، شاعرانو، ادیبانو سره مرسته وکړه
او یاد یې کړل. خو ممکن ده چې د کمیټې د غړو نه به څه غلطي شوې وي چې ځینې مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته امدادي رقم نه دی ورکړی. دریا اخر کې وایي هیله ده چې د کلتور محکمه به د دې مسلې د حل لپاره یوه بله کمیټې جوړه کړي او باید چې په دغه کمیټې کې د زړې کمیټې خلک شامل نه کړي چې دارنګ مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته خپل حق ورسي او دې کې بې انصافي ونه شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال ولسپانه د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر وجون کیتا د مرګ سزا پر ورکول کیدو او حمله امریکا خبریدونکو یوې بلې ولسپانه نیویارکر بیا په افغانستان کې د امریکایي پوز د جنگي تګلارې په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې د دې لیکنو مهم ټکی تاسو ته ورو. د وال سټریټ جرنال ولسپانه لیکنه وایي د ګل پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه خلکو د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وجون کې ممتاز قادری د پانسی کیدو پر ضد احتجاجونه وکړل. ممتاز قادری چې د پولیس سرتیری او د سلمان تاثیر ساتونکی وو په 2011 کال کې د دې لپاره ډز ورباندې وکړل چې نوموړي گورنر په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې د بدلون خبره کوله. د پنجاب پخوانی گورنر د یاد قانون تر لاندې د یوې سوي جنای چې اسلام ته د سپکاوي تور پرې لګېدلی او د بندي کولو له کار سره مخالفت څرګند کړی وو. لیکنه وایي ډیری پاکستاني وګړو فکر کاوه چې ممتاز قادری د اسلام د دین دفاع کړې او له همدې کبله هغه ته د یوه اتل په سترګه کتل. د لیکنې تر مخه دا به وخت ثابته کړي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د سخت دریځه مفکورو د له منځه وړلو لپاره څومره جدي اقدام کوي. په لیکنه کې د سلمان راجا په نوم د قانوني چارو د یوه پوه خبره راغستل شوې چې ویلي دي د ممتاز قادری د مرګ له سزا وروسته هر یو پاکستاني وګړی په دوو لارو کې باید د یوه انتخاب وکړي. معنا دا چې یا د قادری پر سزا له احتجاج کوونکو سره ودرېږي او یا هم د قانون پاسداري ومني. بلخوا د امریکای نیویارکر ورځپاڼې ولیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا 15 کلنې جګړې واضحه نتیجې مخته نه دي راوړي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې ولې د یوه زیاته اندازه پیسو لګښت د قوت کارونې او د سیاسي ادارې موجودیت ونشو کړی د دغه جګړې اهدافو ته په بریالۍ توګه رسیدګي وشي. د امریکا کانګرس په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره شاوخوا $8 بلیون او د هغه هیواد د بیا رغونې چارو لپاره $143 بلیون منظور کړي ول. لیکنه وایي دا تر هغه ډېرې پیسې دي چې په اروپا کې تر جنګونو وروسته د بیا بحالۍ کارونو لپاره د مارشل پلان په نوم منصوبې په ترڅ کې لګول شوې وي. لیکنه کاږي د یاغیتوب ضد جګړې تګلارې جوړونکي د امریکایي پوځ قمندان جنرال ډیوډ پیټرس افغانستان ته د زیاتو پیسو ورکولو د خبرې حمایت کړی وو. دا په داسې حال کې وه چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر وخت په هغه هیواد کې سړي سر کلنۍ ګټه $140 وه. جنرال پیټرس پر دې باور وو چې په عراق کې د زیاتو پیسو لګولو له لارې هغه هیواد ته سوله راوستې. نوموړي په 2008 کال کې په یوه لیکنه کې ویلي وو له پیسو څخه د وسلې کار اخیستلی شي. لیکنه زیاتوي د دې تګلارې نتیجه دا شوه چې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو تر څنګ غټ شرکتونه هم ښکیل شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته د کاندیدېدو لپاره د هغه هیواد د دوو ګوندونو د غړو ترمنځ په مقدماتي ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن تر نورو وړاندې دي او زیات امکان دی چې د ولسمشرۍ په راتلونکو عامو انتخاباتو کې همدغه دواړه کاندیدان مقابله سره وکړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له فرخندې اسد اورو.
د مشال ریډیو د انګریزي څنګه لیکي د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات هیلری کلینټن د تیرې نهې په ورځ په پرایمري انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. دغه تاسو په ټیوزډي پرایمري الیکشنز هم وایي. ډونالډ ټرمپ د مارچ په لومړۍ نیټه په 1200 امریکایي ریاستونو کې په شپږو کې کامیابی حاصله کړه. بلخوا هیلری کلینټن اووه ریاستونو کې دغه انتخابات وګټل. د امریکایي میډیا تر مخه ټرمپ په الاباما، جارجیا، میساچوسټس، ورجینیا، ارکنساس او ټینیسی ایالتونو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې. بلخوا هیلری کلینټن د ډیموکرات ګوند په پرایمري انتخاباتو کې په الاباما، جارجیا، ټینیسی، ټیکساس، ارکنساس، میساچوسټس او ورجینیا کې زیاتې رایې ولرلې. کچېرې ټرمپ او کلینټن په پرایمري انتخاباتو کې بریا ولري نو د نومبر په 8مه به د ولسمشرۍ په عامو انتخاباتو کې دوی د خپلو ګوندونو صدارتي امیدواران وي. د ټرمپ مخالف امیدوار ټیډ کروز بیا په خپل آبایي ریاست ټیکساس او اوکلاهاما کې زیاتې رایې ولرلې. بلخوا د کلینټن مشر مخالف برنی سینڈرز په خپل آبائی ریاست ورمونټ او له دې سره په اوکلاهاما او کولوراډو کې زیاتې رایې ولرلې. امریکایي میډیا وایي د سوپر ټیوزډے د نتیجو تر مخه زیات امکان دی چې ټرمپ او کلینټن په راروانو ولسمشریزو انتخاباتو کې د یو بل په مقابل وي. هیلری کلینټن چې د بهرنیو چارو وزیر هم پاتې شوی او په امریکایي حکومت کې کار کړی، ډونلډ ټرمپ د کلینټن په اړه وایي هغې د پخوانی د بهرنیو چارو وزیر او د پخوانی ولسمشر د میرمنې په حیث چې کوم سیاسي کردار لوبولی دی، د هغې له وجې د واشنگټن په مسلو کې زیاتوالی راغلی دی. ټرمپ وایي هغې په واشنگټن کې ډیر وخت تیر کړی او دی فکر نه کوي چې هغه به په راروانو څلورو کالو کې هم د امریکایي مسلو د حل لپاره څه وکړي. مارکو روبیو چې د اسټبلشمنت خوښي کس دی وایي که چیرې ټرمپ دغه انتخابات وګټي نو دا به د ریپبلیکن ګوند او د روایت پسندو تحریک ته سخت زیان ورسوي او په دغو کې به درسونه راولي. ټرمپ چې په انتخابي کمپین کې د خپلو ځینو خبرو وروستو د تنقید سره هم مخامخ شوی دی، وایي دی به د امریکا د ګټو لپاره کار کوي او د دغه هیواد د مسلو حل به راوباسي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ناټو یو لوړ پوړي پوځي چارواکي د شام او روسیې پر حکومتونو نیوکې کړې دي چې د شام په عملیاتو کې په قصدي ډول ولسی وګړي پنهخه کوي. د چارواکي زیاته کړې همدا لامل دی چې د شام یو د پام وړ شمېر خلک یورپ ته په پناه وړلو مجبور شوي چې اروپایي هیوادونه یې له یوه بحراني حالت سره مخامخ کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له منور شاه اورو.
د امریکا د هوایي ځواک جنرال فلیپ برید لو چې په یورپ کې د ناتو د یوې برخې مشري کوي، ویلي د شام صدر بشار الاسد او روس په دې نیت په ولسی خلکو بلا امتیاز بمباري کوي چې دا خلک په خپلو کورونو پرېښودلو مجبوره شي او زیاتره د غیر قانوني لارو یورپ ته لاړ شي چې دا راز یورپي هیوادونه د عدم استحکام سره مخ کړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته خپل وینا کې وویل چې روس او بشار الاسد شامي مهاجرین د یورپ خلاف د وسلې په توګه استعمالوي، ځکه چې په یورپي ټولنه کې هم ځینې عناصر په سختۍ سره د مهاجرینو د ورتګ مخالفت کوي او امکان شته چې په نتیجه کې یې په یورپ کې د تشدد پېښې رامنځته شي. جنرال برید لو وای د مهاجرینو په نوم د اسلامي دولت وسلوال هم کولای شي چې یورپي هیوادونو ته لاړ شي. دا راز یا د وسلوال ډله کې د یورپي هیوادونو ګڼ شمېر ځوانان هم شامل شوي او اندېښنه ده چې د شام او عراق نه د مهاجرینو په ډلو کې خپلو هیوادونو ته ستانه شي او دلته ترهګري کاروي وکړي. بلخوا د روس نائب وزیر اعظم دیمیتری روګوزین د جنرال برید لو دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې ناتو په خپل په افغانستان کې په ودونو بمباری کړي او اوس په روس شام کې په ولسی خلکو د بمباری تورونه لګوي. خو جنرال برید لو ویلي چې روس امریکا یورپ او د دوی د ملګري هیوادونو لپاره لوی خطر جوړوي او دې لړ کې یې په یوکرین، جارجیا او مالدووا کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. نوموړي زیاته کړې ټوله نړۍ ته معلومه ده چې روس د یوکرین ځمکنۍ خپلواکۍ خلاف ورزي وکړه او دغه هیواد نه یې کرایم یا سیمه په زور جدا او د ځان سره یو ځای کړه. جنرال برید لو ویل چې دا مهال هم روس د یوکرین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ کوي او د یوکرایني ځواکونو د مقابلې لپاره یې دغه بیلتون غوښتونکو ته درنې وسلې ورکړې دي چې په نتیجه کې یې د یوکرین شخړه د وخت د تیرېدو سره مخ په زیاتېدو ده. د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 4015 1300 او 15000 کلو هرسا اوریدل شي.
اردن کو مقدونیا هیواد وای کې د شی روان کال پر پناه غوښتونکو کډوالو د بالکان لارا په بشپړ ډول بند کی. دا خبره د دې هیواد ولسمشر ګورګ ایوانوف له جرمني څخه خبرېدونکو وی ورسپانې سره په مرکه کې کړي. دغه مرکه په هغه ورځ پر شو کله چې مقدونیا پر پناه غوښتونکو کډوالو اوخ کې به اونکه ګاز استعمال کړي. کډوالو غوښتل چې له یونان دغه هیواد ته داخل شي. پر دې موضوع بیا هم د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه یو رپورت له ملیه امیرزاده اورو.
د مکدونیا ولسمشر ګورګ ایوانوف له جرمني خبرېدونکې یوې ورځپاڼې ډېر شپیګل ته ویلي دي چې کېدی شي روان کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بالکان لاره په مکمل ډول وتړي. د فروری پر 9 له ورځپاڼې سره په مرکه کې نوموړي وویل چې کله آسټریا کې د کډوالو ټاکل شوی شمېر 10,500 پوره شي نو دی به له یونان سره د مکدونیا پوله وتړي چې ورسره به په مؤثر ډول د بالکان هغه لاره بنده شي چې کډوال یې اروپا ته د ورتګ لپاره استعمالوي. نوموړي وویل دا وخت یوې سیاسي فیصلې ته ضرورت دی، ګینې ډېر ناوخته به شي. دی وایي په آسټریا کې به زر د کډوالو شمېر 10,000 ته ورسیږي. دغه مرکه هم په هغه ورځ خپره شوه کله چې مکدونیا له یونان سره په سرحدي سیمه پر هغو پناه غوښتونکو کډوالو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ چې د ازغنو تارونو نه یې د تېرېدلو کوشش کولو. مکدونیا له دې مخکې هم د هغو کډوالو شمېر محدود کړی چې په شمال کې نورو هیوادونو ته تللی شي. مکدونیا افغان کډوال نه قبلوي او د یوې ورځ د ایسارېدو لپاره تقریبا 1,500 کسان پرېږدي چې د زیاترو تعلق پکې له شام او عراق سره وي. د ایوانوف څرګندونې د بالکان هیوادونو د زیاترو مشرانو ښکارندوی کوي چې پر کډوالو نوي بندیزونه لګول روا بولي. آسټریا په دې وروستو کې ویلي دي چې هره ورځ به تر 80 پناه غوښتونکي قبلوي او روان کال لپاره د هغو کډوالو حد تر 10,500 پورې ټاکي چې له دغه هیواده تېرېدل غواړي. مکدونیا له دې مخکې هم 100 ورځې پناه غوښتونکي کډوال له یونانه دغه هیواد ته نه دي پرېښي چې له امله یې په زرګونو کډوال په یونان کې پاتې وو. ایوانوف د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، امنیسټي انټرنیشنل او د نورو ادارو د تنقید باوجود له خپلو بندیزونو دفاع کړې. د نوموړي په خبره دې ته صبر نشي کولی چې برسلز څه فیصله وکړي. دی وایي خپله فیصله یې کړې ده. ایوانوف دا مني چې که مکدونیا کډوالو باندې دروازې بندې کړي نو هغوی به د البانیا او نورو لارو استعمال کوي. دی وایي هیڅوک یونان، مکدونیا او سربیا کې ایسارېدل نه غواړي، بلکې د کډوالو هدف جرمني ته تلل دي.
دا مشال ریډیو دا
په هغه اسنادو کې چې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن پر کور د حملې پر مهال موندل شوي وو او ورڅخه ځینې یې پرون افشا شول د هغه وصیت لیک هم شامل دی. بن لادن په خپل وصیت کې لیکلي چې د تر مرګ وروسته 29 میلیونه ډالر پانګه یې باید د وسلوالو فعالیتونو لپاره مصرف شي. د اسامه بن لادن د خصوصي اسناد په 2011 میلادي کال د پاکستان په ایبټ آباد سیمه کې د هغه پر کور د حملې پر مهال موندل شوي ول. له هغو 143 اسنادو چې د اسامه بن لادن پر کور د امریکا د ځانګړو ځواکونو د حملې پر مهال نیول شوي وو یو لیک رویټرز خبري ایجنس او ای بی سی ټلویزیون ته ورکړل شوی چې جزئیات به د فرشتې جلالزی په رپورټ کې وورو.
په یو لیک کې ویل کېږي چې اسامه بن لادن له هغو وسلوالو سره چې وروسته بیا له القاعده جلا سول او د اسلامي دولت ډله داعش یې جوړه کړه څومره اختلاف درلود. په دې لیکونو کې د اسامه بن لادن او د دې کسانو د اختلاف جزئیات څرګند شوي دي. اسامه بن لادن خپلې هغې ښځې ته چې په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته تللې وه په یو لیک کې لیکلي چې شایي ایرانیانو د غاښونو د درملنې پر مهال د هغې د خولې تر پوستکي لاندې داسې یوه کوچنۍ الکترونیکه وسیله یا چپ پټ کړی وي چې د هغې د تګ راتګ ځای معلومولی سي. اسامه له خپلې ښځې پوښتنه کړې چې د غاښ ټکولو دقیقه نیټه ورپه یاد کړي او د ته یې په اړه معلومات ورکړي. په یو بل لیک کې اسامه بن لادن د پیسو د لېږدولو د خوندي لارو خبرداری ورکړی او لیکلی دي چې هغه بکسونه چې دوی به پیسې پکې لېږدولې لرې کړي ځکه د ویره درلوده چې په دې بکسونو کې به شاید د موقعیت معلومولو ځانګړې وسیلې یا چپونه ځای پر ځای سوي وي. اسامه بن لادن لیکلی دا ډیره مهمه ده چې نور له هغو پخوانیو بکسونو کار وانخلو. پیسې باید تر دې وروسته په موټرو کې ولېږدوو خو یوازې په هغو ورځو چې آسمان وریځ وي. د وریځې ورځې د دې لپاره غوره شوي وي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې په وریځ کې حمله نشي کولی. اسامه بن لادن خپل وصیت په لاس لیکلی او استخباراتي مامورین شک لري چې شایي حتی په 1906 میلادي کال کې له سودانه د هغه د وتلو پر مهال لیکل شوی وي. په دې وصیت لیک کې چې د خپل لاسلیک کړی هم دی ویل شوی چې د 29 میلیون ډالره پانګه چې یو شمېر خپلوانو ته یې هم یو څه برخه پکې ورکړي تر ډیره حده د وسلوالو هڅو لپاره ځانګړې شي. دا نه ده څرګنده چې اسامه بن لادن څومره پیسې په لاس کې درلودې او په میراث کې څومره کسان شریکان دي او دا هم نه ده څرګنده چې د میراث په اړه وصیت عملي شوی دی که نه. په نویو افشا شویو لیکونو کې لیدل کېږي چې د القاعده شبکه په ځینې مواردو کې غیر منظمه وه او د خپلو وسلوالو د یو ځای ساتلو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. د امریکا د استخباراتو دوه لوړ رتبه مامورینو چې د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط یې له رویټرز سره خبرې کړې ویلي چې د لیکونو له مخې داسې معلومېږي چې اسامه بن لادن د جګړې په ډګر کې له سختیو خبر و خو د بیا هم دا داسې رښتنی درک نه درلود چې د القاعده شبکه د څومره پرمختګ توان لري. په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې د طبي خدماتو یو مشر په لیک کې اسامه بن لادن ته د ډاکترانو له نشتوالي شکایت کړی او ورته لیکلی دي چې دوی یوازې یو طبي خدمتکار لري چې هغه هم یوه میاشت طبي کورس لوستی دی او رسمي زده کړې نه لري. دې سړي اسامه بن لادن ته په خط کې لیکلي: موږ سم ډاکتران نه لرو، په زیاتو مواردو کې زموږ زخمیان له داسې زخمونو مري چې که ډاکتر وای په ډېره اسانۍ رغېدلی شوای.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
افغان دولت په خیله ترکمنستان څخه غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرو د یو پړاو قربتوب وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ترکمنستان ته په خپل یو ورځني سفر کې د هغه هیواد چارواکو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرو د قربتوب په برخه کې باید د ترکمن چارواکو پر وړاندیز غور وکړي. حنیف اتمر په دې سفر کې پر دې هم اندېښنه ښودلې چې د بېلابېلو وسلوالو ډلو ترمنځ نږدېوالی رامنځته شوی او د سیمې لپاره په یو لوی ګواښ بدل شوی، نو ځکه یې پر وړاندې ګډې مبارزې او یوې حل لارې ته اړتیا ده. جزئیات له فریبې ظاهر څخه.
افغان چارواکي وایي اوس چې له طالبانو سره د سولې خبرې ظاهرا یو نوي پړاو ته ننوتلې، نو اړینه ده چې د سیمې هیوادونه ټول په دې بهیر کې مثبت رول ولوبوي او د سیمې په وړاندې ګډ ګواښ ته په ګډه ځواب ووایي. د همدې هدف لپاره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سې شنبې پر ورځ ترکمنستان ته سفر کړی او د هغه هیواد له چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي چې ښایي له طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په صورت کې افغانستان له ترکمنستان څخه وغواړي چې د دې بهیر ته یوه پړاو قربتوب وکړي. د افغانستان د سولې خبرو په برخه کې د همکاري وړاندیز مخکې د ترکمنستان د حکومت لخوا سوی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر د ترکمنستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې پر دې وړاندیز په غور کوي.
ترکمنستان دولت په دې پیشنهاد باندې غور وکړي او کیدلی شي چې د سولې پروسې مخامخ یو پړاو پخپله په ترکمنستان کې دایر شي. البته دا مسله تر په ابتدایي پړاو اداره ته وو چې په دې مجلس باندې بحث.
تر دې وړاندې د ترکمنستان ولسمشر ویلي و چې هیواد یې چمتو دی د ملګرو ملتونو په حضور کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو کوربه وي. افغان دولت د سولې خبرو پایلو ته خوشبیني ښودلې او تمه لري چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې به په 15 یا 16 ورځو کې په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو باور دی چې که له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې له پاکستانه ووځي، نو کېدای شي چې کړکیچې نه شي. خو افغان چارواکي وایي دوی به په برخه کې پر یو ځانګړي ځای یا هیواد اتکا ونه کړي او د افغانستان د ثبات راوستلو لپاره د سیمې د ټولو هیوادونو رول مهم بولي. ښاغلی غورځنګ ویل
ترکمنستان جمع د سیمې نور هیوادونه ټول د افغانستان د سولې په پروسه باندې سخت تاثیر لري او دوارې چې دوی سمدره سخت تاثیر د افغانستان او سیمې د امنیت او رسانه لپاره استفاده وکړي.
وړاندې د افغانستان او پاکستان د چارو تحلیلګر سمی یوسف سیل ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان هغه اندېښنې ته اشاره کړې وه چې که طالبان د پاکستان له فشار ووځي، نو کېدای سي په یو لوی خطر بدل سي.
پاکستان په دې دار کې ده که دغه افغان طالبان د پاکستان له ووځي او د پاکستان له فشاره ووځي او د پاکستان له دایرې نه ووځي، نو بیا نور هم خطرناک کېږي هم د پاکستان دپاره او هم ممکن امریکا او چین دا فکر کوي چې یو څه فشار داسې یو خلک په کار دي چې هغه په طالبانو باندې نفوذ ولري تر څو د مذاکراتو طرف ته راولي. که بېخي د یو سهرایي قوت چې هېڅوک ورباندې نفوذ ونه لري، نو دا بیا نور هم خطرناکیږي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غرض د ترکمنستان چارواکو سره هغه اندېښنې هم شریکې کړې چې وایي د بېلابېلو ترهګرو ډلو ترمنځ خپلمنځي اړیکې نږدې سوي دي، او دا کولی سي د ده په وینا د افغانستان او سیمې لپاره په یوه لوی ګواښ بدل سي، نو ځکه ضرور ده چې د دوی په وړاندې په ګډه مبارزه وسي. ښاغلی اتمر ترکمنستان ته په خپل یو ورځني سفر کې د هغه هېواد د ملي امنیت شورا له رئیس، د دفاع، بهرنیو چارو او د سرحداتو له وزیرانو سره ولیدل.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبک.
اردوونکو، په کراچۍ کې د فبروري په میاشت کې د ګرمۍ لړۍ په زیاتېدو ده، او د هوا پیژندنې پوهان وایي د تیر کال په شان به دا کال هم تر معمول زیات ګرم وي. بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي اوس مهال موسم په خکېدو دی، خو وروسته په جون جولای کې د تیر کال په شان د ګرمۍ زیاتېدو اندېښنه ده. په دې اړه له کراچۍ څخه د مشال رادیو د خبریال محمد عمران رپورټ اورو.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې ویان عبدالرشید د نهې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په فروری کې موسم په غیر معمولی توګه ګرم دی، په ورځ دوه کې به خپل ځای لراشي، خو په راتلونکو میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه لکه د تیر کال زیاتې دی شي. د تودوخې لوړه درجه به د سبا نه سمېد وړخت تلل شروع شي، د ګل په ورځ 15 درجه سینټي ګریډ ته تللی شي، دغه شان بله ورځ به کم شي او دې میاشت کې به نور هم کمیږي. په فروری کې د هیټ ویو یا د ګرمۍ د چپو امکان نشته، ځکه چې څومره ګرمي په فروری کې راتله هغه تیر شوه. په کال 2014 کې لکه د تیر کال د ګرمۍ د چپو اندېښنې شته. په دې اړه چې مقلا د ماحولیاتي چارو کارپوه او د سرحد کنزرویټیو نیټورک په نوم د ماحول پاړه څېړنه کوونکی ادارې مشر عادل ظریف نو پوښتل، نو هغه ویل چې د موجوده موسمي بدلون له کبله یخنی او ګرمي دواړه به په پاکستان کې زیات وي.
په دې باندې خبرې هم شوې دي، او ایشیا او پاکستان، افغانستان دوی چې کوم دي د 15 ملکونه دي، دا یاد کړو چې دوی باندې به زیات افیکټ وي.
د کراچۍ د موسمی بدلون او راتلونکو ګرمۍ په اړه نوموړي ویل چې په ښار کې شینکې ختم کړې شوې او لوی لوی ودانۍ جوړې کړې شوې دي، چې له کبله یې د قدرتي هوا کوم قدرتي چلن و هغې ته ستونزه ده.
بدلون به راتلو، لږ مانسون به راتلو، هڅه شان چې هغه نه راځي. بل دا دی چې چېرته چې کوم زرخیزې علاقې وې یا ونې وې هغه تباه شو، او دوی غټ 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 بلډنګونه جوړ کړو، هغه د هوا چې کوم یو نیچرل یو فلو ده کنه، هغه هڅه شان نه راځي. او د سمندري چې کوم دی چینج هم راغلی دا چې کوم هغه وګړي هغه ډېر ګرمي لګیا.
د موسمي بدلون او حکومتي ګامونو په اړه عادل ظریف ویل چې پاکستان په نړیوال کچ لاسلیک خو کړې، ولې کوم ګامونه چې پورته کول په کار دي هغه په نظر نه راځي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا.
اوریدونکو، دا مشال ریڈیو دروان خبرونه د پای شبی دی د انیسی اجمل نا لند خبرونه اورو.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغان طالبانو سره نسته نفوس څخه لري چې د مشران په پاکستان کې دي. سرتاج عزیز پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومي څېړنیز ادارې د یو غونډې پر مهال وویل هیله لري چې په راتلونکو لس 45 ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وشي. نن د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوسټ او د اتحادي ځواکونو له مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. د پوسټ اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر ویاند ویلي دي چې په دې ملاقاتونو کې د سیمې امنیت، د سولې عمل، د پولو انتظام او د شوال سیمې د عملیاتو په اړه خبرې وشوې. نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د هند په سفارتخانه وسلوالو برید کړی و چې په ځوابي کاروایۍ کې 15 حمله کوونکي وژل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا ځان وژونکي حمله نن شاوخوا 12 بجې د هند کونسلګرۍ ته نږدې شوې ده، او په دې پېښه کې لږ تر لږه 14 کسان زخمیان شوي هم دي. د خیبر پختونخوا نومل شوی گورنر اقبال ظفر جگلاوی د بیکورشو قبایلی ولس خپل کورونه ته په عزت سره واپسی. قبایلی سیمو کې امنیت او بیا د قبایلی ولس په خوخه د فاټا دایمي او قانوني اصلاحات د په لومړیتوبونو کې شامل دي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په سانګړي مرکه کې دا خبرې وکړې. د عراق حکومتي ځواکونه چې د شیعه ملیشو د امریکا هوایي ملاتړ ورته ترلاسه دي د مارچ په لومړۍ نیټه یې عملیات پیل کړي دي چې مقصد یې د بغداد په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه مهمې سیمې بیرته نیول دي. د اروپایي اتحادیې مشر ډونلډ ټسک نن د بالکن هیوادونو سره ښارونو ته دوره کړې چې هلته له چارواکو سره د کډوالو لپاره په خپلو پلو د وروستیو بندیزونو لګولو په اړه خبرې وکړي. نوموړی د کرویشیا سرخار زګریب او د مکدونیا سرخار سکوپی ته ولاړ او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ګوندونو ترمنځ په لومړیو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکریټ ګوند مخکښ کاندید هیلری کلینټن لومړۍ بریاوې ترلاسه کړې دي.
د خبرونو ولې لنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا انیسه اجمل او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه راکړئ. د خدای پامان.